په رسمي سفر ځي. بنت روس له هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی وایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت ویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سک کال د غورنجلی په توګه وټاکل شو. د دغو سیالیو دوه او یایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14مه د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویي ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سګنۍ غورنجنو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبري جې زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انار کلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پښتنې وکړي او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120401، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای شئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسو هم دراس کولای شئ چې د سکایپ لاره موږ تخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهی. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انار کلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ هم دراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون لالارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00420221120401، او همداراز د واتس اپ لاره هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده. سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدې ته شرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للارې زمرجغ اوري زما تخنیکی همکار مرحمت صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شدې په پروګرام کې موږ لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خو ګرنی میلمنی دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خو ګرنی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خو ګرنی صاحب مننه چې تاسو وخت وېستی
مننه تاسو نم ډیر زړه
سایما جانې که تاسو لمړی په لمړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاذ واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړی توب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاذ یو یا د خلکو نمائندګي کولا تقریبا 14 کال نو منګه لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ولسی جرګه کې مثلا تصویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکول بیا ورته وکول چې په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې وو او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هلول په اړه کې همشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لزلم چې ماسلین چې ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کول شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خو د بیکار وي په هغه وخت کې خصن په اطرافو کې په کلو باندې کې او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور نه هدون سره چې د خوځو ته بار بار کار کول دا غوږ به مرته سوال او چې د پر د کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چې وخت په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکي غیر دولتي ادارو هم کولان لرله او بیا غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارو کې اکثرا چې دوه مثلا انسان ور کول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته شي ځکه خزه نسبت نارینه او تدې ستونزې لري نو د خوځو پرم په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینو کې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو وزارت ساته مالي ته هڅه وکړه ډاکټر ولیکي یا کله نه مې دوی په بدل ته اوسې چې دوه ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرفت بخش کې د ساته مې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری خلیدلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسې راته وکړي چې تاسو په دغه خلیدلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست
مانه ډېرې ته یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړونه کې یو شفخانه درلودل چې دا شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک ورسره د پچیرا ګامنا به خلک ورسره مثلا د شوفا د شیرزاد هم خلک ورسره خپل د خوړو نه خلک ورسره مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زموږ وزیر په ساتنه فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفانه مثلا لوړ کړه تعمیر وته جوړ کړه امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ما ستو د غوستر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی شي او تر په امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه هم ورته هلې ځای ډیر زیاتې کولې نو هم داس مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې لا کار نه پیدا کیدله چې تاسو مې دوی شو وی پوښ شم دا چې باید وټاکره ته وزو موږ زکه د فقټ په خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو زپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ نو مکتب خپل غږ را سوال موږ هغه ترې جوړ کړو سوال هم دا مثلا به شو د سوال د خوشو خوش کومبات کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو خو چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادې تکلیف ولرلو ساعتونو ساعتونو مو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تماس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت ستاتامې سره شریک کړل چې دوی دپاره قان باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس دې سره ولري چې که مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه ته باید تداوي شي یا مالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه ځکه نظام بدل شو. نو پوهېږم چې اوس به د اجراتو شپږم شو هغه وخت مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګرانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وي؟
من دې زیاته سینې دې شنو به موږ څه پټنو کو چې د ننګرهار په اکثر ورسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپل مثلا دا سي دي یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یزلو یا نغاته ولې څه جوړ شو جنا په پاتې ده د هیوې د لیفي سره د سره مقایسه کول شي د خلک متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسولو. نو مکتبونه حالته وو شاید دنه ورسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ورسوالۍ چې هغه ته درس لا جنا کوي په جمعاتونه کې درس وي او په کورونو کې درس وي نه تعمیرونه ورته نو خو نور یو اندازه مثلا د معرف لپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې استادان نه وي مسلکی استادان یې خصوصا لسانسه استادان نه وو په خوځ لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو. اکثر د زموږ جنې کې به شپږم سمته لاړې مې به فامیل نه اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي نه کورو به کې نه ولې ځکه دوه بل کزر څوارلس کلو پنځلس کلو ته چورستي به نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساسو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو ان دا خزه به چې د ورځې نه فارغ شي به موږ ته شوول شي ولر شي درمالمین ته دوه کاله یا څلور کاله درمالمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ورته خزینه او سازمان پیدا شي. حتی وخت د څه شو چې د دونه به امتحان اخلو کې دوه د خزینه او معلمین نه په مرکز کې مسلات اداري او معرف شریکه یا به ورته ویلې تعهد وکړي نو سوچ تاسو به تاسو په ټول سوال کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي. او یو شی بل مو ځینې د یو شک کې شي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل وو یا به معلم درک نه لرو یا به معلم په ننګرهار کې ماشورې ولسوالۍ نه وستو امتیاز به ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم دون ډیر نو.
بله خو ګرنی صاحب تاسو د خپل خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د انجونو د پاره یو شونځي وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زول سو مشته ډیری دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړي د چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د انجونو د پاره شونځي په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د انجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته ولاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پر مختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د شونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځنګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځي ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلانه کوي چې موږ تر دولسم څخه پورې جنګ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس دوی جنګ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځي ته. په اطرافو کې ممان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوټو بزرګ کوي چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د خوځې فرشته د مثال په ډول زته یو ژوندې مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتبې پرې سر کې یو ښځه چې د مرزي په نوم باندې وه د ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتبې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د رازي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیګي بیرته مکتب ته او ورته اختار په شکل ویش نور خزل ته کار نش کوله په ریاست کې نو که تاسو کار کوئ مونته مونږ کوي کار کوي نو چې د هغې مرضي معاش سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي یعنی فشار تهدید اختار اوس د ښځو لپاره شته ورته وی په ډاډ ورته وی چې تاسو نور د ښځو ته کار نشي کولی که نه یعنې فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې خو په جمهوریت کښې ښځې په شوق په علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي ځکه هغو په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماسترانو شي ډاکترانو شي نتیجه یې یعنې منفي ده نو لږ خلک نا امیده شوي هم دي نګرشي د امنیت د لحاظه امنیت په ښه وي اوس دوه د پخوان چې د مکتبونه الوزول شاید زو دا کار ونه کړي د ځان دپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک نا امیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امیده دي
بله او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی و یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ د څه لکه سړی چې ژوندی مړوي هغه په دې معنا چې یو څوک فعالیت نشي کولی څوک چې کار نشي کولی څوک چا ته ګټه نشي رسولی چا خدمت نشي کولی نو په دې معنا ده چې سړی ژوندی مړ دی نو ما خپل هم تقریبا 16 کاله ډېر یعنی هماغه د طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مو وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم مو کوي ما سړی پورې مې درس وویلې تقریبا 14 کاله مو سي جرګه کې کار وکړ مخکې هغې نه مارت کې کار کړی وو همدارنګه په سرسل تللی د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکاره یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نمیشته که طرف هم کار چمون غور دی خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند دغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان دپاره کار کوی شي نه د ولس دپاره نه د خلکو دپاره
بله او ستاسو په کور کې چې کومې نجونې دي او هغوی نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د هغوی احساسات که له موږ سره شریک کړئ
فکر کې اکثر جنکی مکتب ته تللی دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثر هم په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسې پې بندې دي کارونه نه شي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کښې چې دو کار کول ځینې اداره کښې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم لسانی پورې ماتالې چې کله موږ اواز درکړې بیا راشئ کار وکړي نو اکثر هم په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېرې کمې کار ته لاړ شي هغه کومه ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلم چې ته کار ته لاړ شي
بله خوګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لرئ کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې ښځې ډیری برخه اکثریت ښځې پر کورو ناستې دي کومو چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بېکاره سوي دي په دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغېز لوېدلی دی او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسېدلی دی په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې ښځې نسي کولی کار وکړي او د خپلې کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه وو هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغسې حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازی واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي
من نه ډېره زیاته اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کې لرلو یا دا ته څنګه خپله بلای هغه څه وی د خپل سره بتل ماس کې متاسفه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کرش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې وړي رسختې وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مدر د سرک ډول خو به چې ګور ځخه کو د کور کالي دا وتلې دي د خلک ټول خارج ته نه دي د خلک مجبور دي بیګا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دا اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک په پاغړه د ممتاز ته اکثر خځې کونډې وي یا مېړونه مې بشي او مازور او یا مثلا او لا دارا کو ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک ته تور تر غاړه او متاسفانه چې دوه اکثر هم بیکاره شي وي د پاکسر دولتي ادارات کې کار کولو هله غین عثمان دي مثلا نشته هغه تر اول د موږ یو واسه دی د خوځو وزارت تشکیل دل د څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څنګه تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې من خوځو ډیر به کار کول مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خلک د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر دې نه خپل مفهم ته خپل په ټول نړۍ باندې سر منسي اثر لري چې د باندې وګزښن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به دې د درې کسان د چ خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کښې څوک ونه وکړي کښې کوي ان څه له خپل خفقي کې خپل خور کې سره مثلا چې ډوډۍ خوري هغه په سړي نه لګي کې ځکه سړی چې د باندې حالت ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمم راغلی بد یخ دی همدا اوس یخ دی داس خلک شته له تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره فهم وي ماشومان مګورو مثلا بوتان په خونه خپلو چې ګرځېږي یا دغه سپیلنی دودی چې ګورو بوټي په خونه نو یو وضعیت ډېر خراب دی ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چې اغري په سر د سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت دې سره خنګ وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې دلته زموږ فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړ جګ شو دی ورځې جګ شو وړې جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودرول دا نو بس تیل مثلا نشه غسلې ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټ خپل پیسې نشه پوره کولی کومه تیل چلی اکثر موټر ودرې دي نو تاسو حالت په افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایما خو ګانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صافی صاحب راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتوره انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لالارې وصل سوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندۍ سي سلامونه نیکی هیل تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان کې د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلې انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پاتې دي کټول وتل دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي مونږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاتې دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې مونږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندو تاسو شاید یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندو به یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې هغه خزي چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلويخ کال جګړه کې تان یو از شل کال نه دوی به سرپرست شوه د کورنۍ سرپرستی غاړه تل یو دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه بچا ته وګدي وی یعنی ډیر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرسته چې بشری مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توزیع شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توزیع شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې میا تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل جرا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي ډیر سخته ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرسته عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کدنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي ته تللې او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی جنې څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړل شو اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سې انجونې د سالکان ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې مسديني اقلیت دي ديني لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست په کته سم شته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست او اوس تاسو څه ډول فکر کوي، څه ډول احساس کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هرڅه یعنی بلاړل نقش بر آبسول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وا جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته کا فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي. و سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه س دینی دي س قومي دي س مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت و نه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولی افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي. هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو. متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو. متاسفانه.
بله انارکلی جان، تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه. اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو په اکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده. لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول. کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله. لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي.